السلام علیکم، محمد شیبریم دا سجی رڑو دا دی سات خبرو نوڑاندی کبم. پا واشنگتن ڈی سی که دا امریکا دا ملی گارد لبشتل شوی و سرتی رو سخی و ساور کرد. دا چهارشن بی پورس سپین مانی تنشتی دا امریکا دا ملی گارد پر دو سرتی رو اندریو وولف او سارا بیکستروم دزی وشوی. دوی سخت تا پیان شون او دا دی پیش پا توریا و افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چه دا پولیسو پا توقیف کده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د انډریو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبه تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړې او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان لمخه د ناروی شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د ورستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خوښتنی څرګنده کړه. طالبان وای د دوشنبه په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لښ تر لښه لس ملکیان پکې ووشل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو د بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګول وسالي کې د پولیسو درې افسران ووشل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښې وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریې لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د دسمبر په اتمه پلازمینه دمشق نیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتېد. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مخ ته ځي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبه په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لښ تر لښه څلور نوي کسان ووشل شول او لا هم په لسګونو نور تري تم دي. اور وشونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلور ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوې ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدې. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مقبول کوي کډرمنه او درنه زده کوونکو. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرا خلاص مې د نن ورځې درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکو به راتلو او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن وي. خوشاله کله لې زده کوونکو لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اور باندې د افغان مشهور مېرمن پیښنه او د هغه د ژوند په اړه به پر معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړې وه؟ نو هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشا او کلری زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکۍ ده. لولو چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، سړی وه، شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکۍ. میرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 10 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 ځواک سره چې 1,00,000 وروړونکي سروي مال وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او اڅکزۍ پیغله وه چې د اټکل نه مخې 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز دریمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,60,000 کسیزه ځواک سره وه او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس وه. یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,60,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ته تر خدای میجار کړې پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې، پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکۍ ته وایي: زما ګرانې، پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکۍ چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځي نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي جاغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه، جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهوري غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درګې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دوی دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي، دی ویلې دي، د دوی دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه، چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي وه او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږ او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږ او ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارمه او خپل پښتني ننګ ثابتومه، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او همچنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ جواب ولري. خوشاو ګلالۍ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نیکی هلا او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنوز د کون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزیر درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول فجا او قدر من زکون کی براترو او جوړ صحت مند او سجه او د صحت چمه بو پتن می خوشا او کولی زکون کو د کسرنګ چې زمو راستاسو د نن وزیر درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغاني مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیرې ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغاني مرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو، او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالۍ زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ له ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالۍ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ، او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي وي، او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړی مننه ګران زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلې کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپېریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلې اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډېره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمېر آثار او نثرونه ډېډې کړي دي. په هغه کې د اسلام سپېڅلي عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغان میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډېر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنې میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچه الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپل ګلبچه الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هېواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوی شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوشان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږ او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل چې میرمن حمیده څوک وه، څلور شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې خپل شاعری د پوهوالی تر دورانه پر رسولې و او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1903 لمریز کال په کابل کې وفات شوی دی. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه، هیله من دیم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنې خوشحاله قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا شوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلی دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخې دی. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر د هدف لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، ترڅو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولی سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټولو اهدافو ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه دپاره باید شپه ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو دپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی، یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخې یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار بیا موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخه باید مشخصه او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی شې ښه ژوند ولري. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی شې چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی شې. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایې چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو دپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې دا هدف ته ورسیږي؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپلو اهدافو ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو تمرکز ستاسو پر اهداف باندې زیات سي، او تاسو دا یادونه کوي چې تاسو پر کومو شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست؟ په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای سي چې شرایط بدل سي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل سي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړي چې انعطاف منونکي اوسي. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسي. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره و مرحله سته چې په دغه و مرحله کې تاسو کولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږي. لومړی مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کم شان غواړي، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه غواړي، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړي چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکي، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په درېمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف کچیرې دغه اهداف مو ډیر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو پیدا ول ورسیږي، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهداف ته د رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې بیا تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولی دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ، تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیره کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځي. په دې ډول سره دغه و مرحلو سره به تاسو وکولی سئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ، د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایئ، تاسو ځینې جملې ولیکئ، ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، دا لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایئ چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به یې کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کړئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلې مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې میمنې د نن زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کېږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیزه وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کېږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یو وړتیا ده د انسان په وجود کې، یو داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په هکله، د خپل راتلونکو پیښو په هکله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په هکله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زه دا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار زه پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کم، د جریان به څه ډول، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورته ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا، ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف مشتاکلې دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورته درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورته باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیزه ولري او هم کولای شي چې منفي اغیزه ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیزه لري. هر کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي هغه ښه تصمیمونه شي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای سي پر ده باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفی فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفی اوسي یا کیدای سي مثلا زما د هدف هدف ونوسي یا تصمیم مشه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفی اوسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري چې مثلا د دې څه خبرې چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی، دا غو شان څه خبرې درلودل منفي لوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی د تو پریکړه کول ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري د بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي، ملم دره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان ښه دی، نو ملم دره خبره ده چې موږ او تاسو به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو ورسره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج سره ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسو باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي، او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغیزه لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، د هغه لپاره یو پلان جوړ کړي، او د هغه پلان سره سم، د هغه پریکړې سره سم، یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي د لپاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت وزي. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم مدیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام اوسي، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سرته ورسوي. تر څنګه کولای شئ چې مثلا هغه څه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچېرې هغه د ژورې ساه اخیستل وسي، کچېرې هغه د ځینې نورو فعالیتونو سرته رسول وسي، تاسو هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، بیا تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او دا هغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتما مثبت وسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق له شي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانیږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي، ښه پریکړه وکړي، او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسو د خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای شئ چې ښه تصمیم ونیسئ، او تر څنګ یې تاسو کولای شئ چې ښه پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي، کچېرې تصمیم مو شو وسي، کچېرې تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه وسي، یا په یو ښه کړنلاري باندې تاسو مخته ولاړ شئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات شي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګ تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی، د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کالم جوړ کی، په اول کالم کې تاسو یو لندمحال هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحال هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچیرې تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کالم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحال هدف ددی چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کالم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کالم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبت او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله، یو منفي پایله به څه وسی؟ تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او مشل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، پیاوړی سي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې
راتلونکي د لوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ تاسو پیژندل چې دا څه ډول ورتیا ده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پرېکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولی شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسې کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوي او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسې دغه د راتلونکي آیندې نګري یا هم راتلونکي لیدلوري موږ شي هغه مو پیاوړي، دغه وړتیا مو پیاوړي سي او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي